خوشحال ریډیو تاسو ته مشه د ماسپخین 2 بجې شوې دي. نن د ګل ورځ او د 2014 کال د جنوري 15مه نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې اوسل بیا هر کله کوم په رواني اوسات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو او نس پروګرام مشالونه هم لرو او ریدل یې مه هیروي. خو لومړی زموږ د همکارې انیسا اجمل نه خبرونه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم وایي د ترهګرې پر ضد د جوړې شوې پالیسۍ پر یو شمېر برخو عمل په ورو روان دی. نن په کوټه کې تاجرانو کاربندیز اعلان کړی دی او د ایران ولسمشر حسن روحانی نن اروپا ته خپل سفر پیلوي. اوسته خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف منلی دا چې ترهګرۍ پر ضد جوړې شوې کړنلارې پر یو شمېر برخو عمل ورو روان دی. نوموړي د یکشنبې په ماښام په لندن کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال هوډ څرګند کړ چې ترهګرۍ په وړاندې به مبارزه چټکوي. نواز شریف ویل پاکستان او افغانستان نشمن دي چې خپلې خاورې به د یو بل پر ضد استعمال ته نه پرېږدي.
ہمارا افغانستان کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہے.
په بنیادی ډول زموږ له افغانستان سره د لوسنامه ده چې خپل خاور به د یو بل پر ضد نه کړو، تر هغه ته به اجازه نه ورکو چې له یو هیواد پر بل برید وکړي. پاکستان په کلکه د دې لوسنامې پابندي کوي او د افغانستان لخوا هم افغان حکومت له دغه لوسنامې سرغړونه نه کوي. خو ځینې عناصر شته چې په افغانستان کې په خپل سري ډول دا کار ترسره کوي او پر پاکستان بریدونه کوي. خو اوس باید د دې ډول بریدونو مخنیوی وشي.
دا لاغرسته ده چې وسلوالو طالبانو د روانې میاشتې په 14مه په 400 کې په باچا خان پوهنتون برید کې یویشتنه وشل. په 400 کې باچا خان پوهنتون د تیرې اونۍ د وسلوال برید وروسته نن بیا پرانستل شو. د مشال لیډیو خبریال په وینا نن د یاد پوهنتون اکثره زده کوونکي پوهنتون ته تللي دي او سبقونه پکې شروع شوي دي. بلخوانن د پېښور پوهنتون د استادانو تنظیم په پېښور کې یو لاریون کوي چې مخه د باچا خان پوهنتون د زده کوونکو او استادانو سره یووالی څرګندول دي. د دغه تنظیم د چارواکو په وینا دوی به له حکومت غوښتنه کوي چې د پوهنتونونو حفاظت لپاره کوټلي امنیتي ګامونه پورته کړي. د پاکستان پوسټ مشر جنرال راحیل شریف ویلی دی هغه د خپل ملازمت د مودې زیاتول لپاره هیڅ اراده نه لري او په خپل وخت به له دندې ریټایر شي. د پاکستان پوسټ د ویان آسم باجوا لخوا د ګلپرس په ټویټر خپور شوی بیان کې د پوسټ د مشر لخلی ویل شوی دی چې هغه د ملازمت د مودې په اوږدوالي یقین نه لري او تر ټولو مهم ورته د کام ګټ ښکاري. جنرال راحیل شریف به د روان کال په نومبر میاشت کې له دندې لري شي. نن په کوټه کې تاجران هړتال کوي او د لړکی په مختلفو سیمو کې بازارونه تړلې دي. د تاجرانو د اتحادیې یو مشر علاده ترین نن مشال لیډیو ته ویل چې ملیشه ځواکونه او کسټم چارواکي په خار کې دننه د دوی په دوکانونو چاپې وهي او بهرني سامانونه ترې ضبط کوي چې ورسره د دوی کاروبارونه په ټپه ودرېدلي او دوی ته یې په کروڑونو روپۍ تاوان رسولې دي. نوموړي زیاته کړه چې د راتلونکي میاشت په 14مه نیټه به د افغانستان او ایران له پولو سره سیرمه په مختلفو سیمو کې هم کاربندیز کوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په یو شمېر ولایتونو کې د تیرو 43 ساعتونو عملیاتو په ترڅ کې 9 وسلوال وژل شوي او 15 نور زخمیان شوي دي. د دغه وزارت لخوا نن په خبري شوي خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د عملیات په ننګرهار، غزنی، بدخشان، لوګر او فریاب کې ترسره شوي دي. دوی وایي چې په دغو عملیاتو کې د وو وسلوال نیول شوي هم دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د دغو پوځي عملیاتو په لړ کې د ملي اردو 3 سرتیري هم وژل شوي دي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د سولې د نیغ په نیغه خبرو په وړاندې له مخکې شرطونه به سولې ته رسېدل له ستونزو سره مخامخ کړي. د سولې د عالی شورا سرپرست مشر مولوي عبدالحکیم مجاهد بیګا له مشال لیډیو سره د خبرو پر مهال د طالبانو د استازو غوښتنو ته په اشاره وویل:
قبلي شرایط که د طالبانو د اسلامي تحریک لخوا نه ښودل کېږي یا د افغانستان د دولت لخوا نه مطرح کېږي، زما په عقیده باندې دا به د مستقیم مذاکراتو په وړاندې باندې خنډونه رامنځته کړي.
دا لاغ وروسته ده چې وسلوالو طالبانو د یکشنبې په ورځ د قطر په پلازمینه دوها کې په جوړې شوې مشورتي غونډه کې په خپلو پخوانیو شرطونو ټینګار وکړ. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هوډ خودلی چې اسلامي دولت ډله به د له منځه یوسي. ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونې د سویسرلند په ډیوس ښار کې د نړیوال اقتصادي فورم پر مهال له بی بی سي سره په یوې مرکه کې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې هغو وسلوالو په افغانستان کې له امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو سره نښتې کړې دي کوم چې ځان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې برخه بولي. ولسمشر غنی ویلي چې اسلامي دولت وسلواله ډله افغانه پدیده نه ده او د دې ډلې ظلمونو خلک زورولي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن اروپا ته خپل سفر پیلوي. دا لا غرستو ده چې د ولسمشر بخنه غواړم دا لا غرستو د ولسمشر حسن روحانی لومړی سفر دی چې د اټمي مسلې په اړه د یو نړیوال تړون له مخې له ایرانه نړیوال بندیزونه لري شو. د ایران حکومتي چارواکي وایي چې ولسمشر روحانی به په روم کې د ایټالیا له ولسمشر او وزیر اعظم سره وګوري. یو حکومتي چارواکي ویلي دي چې ښایي نوموړی به هلته د 10 اربه یورو ارزښت لرونکي کاروباري تړونونه هم لاسلیک کړي. ولسمشر حسن روحانی به له هغه وروسته د فرانس پلازمینې پیرس ته هم لاړ شي او هلته به د کوربه هیواد له ولسمشر فرانسوا اولاند سره هم ملاقات وکړي. د امریکا په نیویارک او نورو ښارونو کې په سفر د لګیدلو محدودیتونو لرې کول پیل شوي دي. په نیویارک کې پلونه او ټنلونه د یکشنبې په ورځ بیرته پرانستل شو او د لسی ترانسپورټ نظام هم په کار پیل کړی دی، خو هوایي سفرونه لا د زیاتو خنډونو سره مخ دي. بل پلو په واشنگټن کې د وفاقي حکومت دفترونه نن هم بند دي. د استازو جرګې هم په قانون سازۍ د رایو اچونې ټول بهیرونه د فروری تر لومړۍ نیټې پورې ځنډولي دي. دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. زموږ همکار رابی اکرم خان درته د کرنسو بی او د سبانی موسم حال وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شویو معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.60 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.60 روپۍ 70 پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.50 روپۍ 50 پیسې او په 1.50 روپۍ 10 پیسې. یو یورو په 1.44 روپۍ 80 پیسې او په 1.45 روپۍ 50 پیسې. یو ریال په 28 روپۍ 40 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 1.10 روپۍ 45 پیسې او په 1.10 روپۍ 50 پیسې. یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.60 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور او بنو کې موسم یخ وي او ورسره به لړه هم وي او په کوټه کې به وریځې وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2 او زیات نه زیات 9، بنو کې 3 او 8 او په کوټه کې 2 او 8 وي.
تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې باوري د پاکستان وزیر اعظم وایي د ترهګرۍ د ختمولو لپاره به پاکستان او افغانستان ته په ګډه کار کول وي. د چارسدي باچا خان پوهنتون نن پرانستل شو. بل خوازی خلک وایي باید حکومت دې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي.
دا ټول سیاسي لیډران په دغه موقع باندې ځان رسولي وو، خو دغه ځای کې چې کوم د باچا خان نوښتې کوم شوانټان نو هغوی دغه ځای کې احتجاج هغوی ته.
د شمالي وزیرستان کډوال وایي په راشن اخیستلو کې مشکلات لري.
وګان اب څوړتا چې کیم دای ځان نو سیرو باندې صابو څه بیا ور څه نشي مېلا. دا یې وسو ول چې وای وا پچاو وسړی تا ور کوي کابلري وی کاغا وی چې کیم دای غونه مېلا وی.
په کوټه کې تجارانو نن د ملیشه ځواکونو کسٹم چارواکو خلاف کاربندیز کړي.
موږ مطالبه دا ده چې کوم شدې ته په بارډر کې وکل مټر د نن د اسار او ته اختیارات حاصل دي د دې اغله ته کاروایی کوي او په شا کې د اف سی دا کار نه دی.
اونیس پروگرام مشالونه هم لرو اوریدل یې مهیروي.
په پښتنو کې د خاندانی رنجش او د پرو جنبو په ممکن او آسان صورت رفته رفته اصلاح کونه.
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی د چارسدی پر باچا خان پوهنتون له وسوال به درستو زده کوونکو د وجل شبو او جوبل شو کسانو کورنیو یاد یونیورسيټي ته د ورغلو سیاسي او حکومتي مشرانو خلاف شارونه ورکړي وو. د دې سره سره په دې اړه هم تفصیلي رپورټونه لرو. خو لومړی راځو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي په افغانستان کې ځینې داسې عناصر شته چې له هغه ځای پر پاکستان بریدونه کوي، دا چې باید د دغو بریدونو مخنیوی وکړل شي. نوموړي دا هم زیاته کړه چې پاکستان په افغانستان کې سولې او ثبات ته لیواله دي، ځکه چې د سیمې امن د افغانستان په امن او ثبات پورې تړلې دي. نواز شریف په لندن کې له خبریالانو سره په خبرو کې دغه راز ومنله چې د ترهګرۍ پر ضد جوړ شوی قومي اکشن پلان هغه رنګ چې لازم وه نه دی عملي کړل شوی. نور تفصیل له پیښوره د مشال خبریال راکوي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي افغانستان او پاکستان موافقه کړې چې خپله خاوره به د یو بل پر ضد نه کاروي او ترهګرو ته به اجازه نه ورکوي چې د یو هیواد له خاورې پر بل برید وکړي. نوموړی همداراز ټینګار کوي پاکستان پر خپله خبره کلک ولاړ دی چې خپله خاوره به د افغانستان پر ضد کارېدو ته پرېنږدي. ښاغلي شریف دا څرګندونې د یکشنبې پر ورځ له سویټزرلینډ نه پاکستان ته پر لار په لندن کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال وکړې. نواز شریف دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې وسلوالو څو ورځې مخکې د خیبر پختونخوا صوبې په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون خونړی وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې د زده کوونکو په ګډون لږ تر لږه 20 کسان ووژل. د پوځ بیان پر باچا خان پوهنتون تر برید وروسته ادعا وکړه چې دا برید له افغانستانه کنټرول دی او زیاته کړه چې ترهګر له افغانستانه پاکستان ته تر داخلېدو وروسته مردان ته راغلي وو او وسله یې د ځینو سهولتکارانو په مرسته په درادم خیل کې ترلاسه کړې وه. که څه هم ښاغلي شریف له خبریالانو سره د خبرو پر مهال ومنله چې افغان حکومت د خپلې خاورې د بل چا په ضد د نه کارولو له موافقې سرغړونه نه ده کړې، خو ټینګار یې وکړ چې ځینې عناصر له افغانستانه پر پاکستان بریدونه کوي چې باید مخنیوی وشي. په بنیادي ډول زموږ له افغانستان سره دا لوزنامه ده چې خپله خاوره به د یو بل پر ضد نه کاروو او ترهګرو ته به اجازه نه ورکوو چې له یو هیواده پر بل برید وکړي. پاکستان په کلکه د دې لوزنامې پابندي کوي او د افغانستان لخوا هم افغان حکومت له دغې لوزنامې سرغړون نه کوي، خو ځینې عناصر شته چې په افغانستان کې په خپل سري ډول دا کار ترسره کوي او پر پاکستان بریدونه کوي، خو اوس باید د دې ډول بریدونو مخنیوی وشي. نوموړي همداراز په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د جوړ شوي ایشیا زر کانفرنس یادونه وکړه او وویل چې په دغه کانفرنس کې مو د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د چین، امریکا، افغانستان او پاکستان یو ګډه کمیټه جوړه کړه چې اوس د افغانستان د سولې په لړ کې کار کوي. ښاغلي شریف یو ځل بیا د سیمې امن په افغانستان کې په سولې او امن پورې وتاړه او وویل پاکستان د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د سولې د خبرو ملاتړ کوي او همداراز مذاکرات د افغانستان د مسلې یوازینی حل وباله. موږ په ډېره کلکه د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د افغانستان د شخړې د حل پلوي یو. موږ په افغانستان کې د سولې او ثبات سخت پلویان یو او موږ په دې باور یو چې په افغانستان کې تر سولې راتلو وروسته به په سیمه کې هم سوله او ثبات ټینګ شي. نواز شریف د افغانستان د سولې لپاره د جوړ شوې څلور اړخیزې کمیټې په اړه وویل دغه کمیټې ګډونوال غواړي چې په افغانستان کې د خبرو اترو له لارې امن راشي او ټینګار یې وکړ چې دا یوازې د پاکستان مسؤلیت نه دی بلکې په دې لړ کې باید ګډ کار وشي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د پاکستان له حکومت غوښتي چې د هغو سختریزو شبکو پر وړاندې جدي اقدام وکړي چې د دغه هیواد په خاوره کې فعالیت کوي. اوباما دا خبره د هند له یو اجان سره په یوه مرکه کې په داسې وخت وکړه چې د چهارشنبې په ورځ په چارسده کې په باچا خان پوهنتون د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه 20 کسان ووژل شول. د پاکستان پوځ ادعا کړې چې دغه برید له افغانستانه کنټرول شوی و. سالم احمد صالح یې نور تفصیل راکوي.
له پریس ټرست آف انډیا اژانس سره په هغه مرکه کې چې د یکشنبې پر ورځ خبره شوه اوباما د پاکستان د امنیتي قواوو لخوا پر سختریزو وسلوالو وروستي فشارونه ستایلي، خو ویلي دي د سختریزو ډلو د لمنځوړلو لپاره باید نور اقدامات هم وسي. اوباما په واشنگټن کې د هند دغه خبري اژانس ته وویل پاکستان فرصت لري چې څرګنده کړي د ټروریستي شبکو د مشروعیت ختمولو، ځپلو او لمنځوړلو په برخه کې جدي دی. اوباما په خپلو خبرو کې وویل چې په سیمې او نړۍ کې باید د سختریزو وسلوالو د خوندي مرکزونو په برخه کې له هیڅ ډول زغم څخه کار وانخیستل سي او تروریستان باید عدالت ته راکش کړی سي. تیره چهارشنبه د خیبر پښتونخوا په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون د سختریزو وسلوالو په حمله کې 20 کسان ووژل شول. د پاکستاني طالبانو یوې څانګې د دې حملې مسؤلیت منلی دی. خو د پاکستان د پوځ ویان ادعا وکړه چې پر پوهنتون وروستی برید له افغانستانه کنټرول ده. اسیم بجوا د شمی پروز یو کانفرنس تو ویل چې بریټ کوونکو ته له افغانستانه لا شوونه کېدله، خو دغه بریټ د افغان حکومت کار ونه واله.
کسی بھی سٹیج پہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ افغان حکومت کی طرف سے ایسی کوئی چیز ہو رہی
تو یہ پڑاؤ کہ ہم چاہتا نہیں دیویری چیز افغان حکومت لخوا دا سے سکی گی بلکہ دا ویل شوی چی دا کر افغانستان تر سرکی دا لکم اسی میں چی تر سرکی دا دا تر حگر اگا وقت حل تا موجودو اگا افغان نمبر استعمال او او دلتا خلق سر رابطے نیولے او اپریشن کنٹرول او
دا 2014 میلادی کال دا دسمبر پر شپاڑا سم بیا دا پیشور پر یو پوزی شوانزی پا برید کی 350 زیاد کسان وجل سوی با پر دغه پوځي شوونځي تر برید وروسته د پاکستان په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات شدید کړای شول خو هندي چارواکي وایي پاکستان په سرحدي سیمو کې د سختریزو وسلوالو پر فعالیت سترګې پټې کړې دي په افغانستان کې هم څو ځلې په یو لړ حملو کې هغه سختریزو وسلوال مسؤول بلل سوي چې د چارواکو په وینا په قبایلي سیمو کې خوندي مرکزونه لري د امریکا ولسمشر براک اوباما پریس ټرست آف انډیا اژانس په مرکه کې وویل پر سختریزو وسلوالو فشارونه سمه پالیسي ده خود ده په خبره پاکستان ته په کار دی او کولی هم سي چې نور اغیزناک اقدامات هم وکړي اوباما په خپله مرکه کې ویلي په پېښور کې پر پوځي شوونځي تر برید وروسته موږ لیدلې چې پاکستان د ګڼو وسلوالو ډلو په وړاندې اقدام کړی خو موږ لا هم په پاکستان کې دننه د ترورزم د دوام شاهدان یو لکه په چارسده کې پر پوهنتون وروستی برید
د چارسدې پر باچا خان پوهنتون له وسلوال برید وروسته زده کوونکو د وژل شوو او ټپي شوو کسانو کورنیو یا د یونیورسټۍ ته د ورغلو سیاسي او حکومتي مشرانو پر خلاف شعارونه ورکړي او د برید ځای ته د هغوی د ورتګ مخه نیولې ده تر دې مخکې هم په چارسده کې د نامنه یو شمېر پېښې شوې خو د دغه سیمې اوسېدونکي هغه همرا چې اوس په غوسه دي مخکې نه و شوي دا چې پر باچا خان پوهنتون برید د سیمې خلک ولې مشتعل کړي د دې پوښتنې ځواب د منور شاه په دې رپورټ کې اورو
په دې وروستیو کې په باچا خان یونیورسټۍ چارسده ترسره شوي وسلوال برید نه پس د پاکستان یو شمېر حکومتي او سیاسي مشران د غمرازۍ سرګندونو لپاره یاد یونیورسټۍ ته ورغلي خو هلته موجود زده کوونکو او متاثرینو ورته سپور استغې ویلي او داسې رویه یې ښودلې چې مخکې تر دغه حده مخې ته نه و راغلي په چارسده کې یو ځایي خبریال رفاقت الله وای وړاندې هم په دې ضله کې د ترهګرۍ یو شمېر پېښې رامنځته شوې خو په خلکو کې یې دومره اشتعال نه و لیدلې نوموړي وویل
عمران خان صاحب او سړي پرویز خټک صاحب دغې نه علاوه کوم چې سابقه پرایم منسټر دی پرویز اشرف سلام مولانا عبدالرحمن صاحب هم راغلي دا ټول سیاسي لیډران په دغه موقع باندې ځان رسولي وو خو دغه ځای کې کوم د باچا خان یونیورسټۍ کوم شوانټانو نو اغلی دغه کې احتجاج او غیتا مولانا فضل الرحمن صاحب د کله ورو شنو دي ته مکمل لار بند کړل او په د بجاخان نو شه دې مخ ته دې سم لا سل دا وی ګاډي کانو د اغلی ګاډي چې کوم دی هغه بیا د نن نشو تللی دغه نه له وکړه ام خان صاحب چې دی راغی نو دا لندن چې کوم اغلی د ام خان خلاف ناروازی کړو صوبې حکومت خلاف ناروازی او کله او دا وختونه کله چې را تاسو زمونږ خلک بچ نه کړل
هلته د ټولنیزو چارو پوها رازق فهیم وای دا ښکاری چې د خلکو صبر تمام شوی او د تر هغه لري د خاتمې لپاره د حکومتي او سیاسي اقداماتو نه مایوسه شوې دي
یاره زما په خیال باندې چې د یو معذرتخانه رویه خو موجوده پاتې شوې ده خصوصیت سره د سیاسي ګوندونو د تر هغه لري په لحاظ باندې دا هغه چې کوم رویه ده هغه مستقل خدای د معذرتخانه رویه کې یو دغه پیشا موجود دی چې مطلب هغه په بل واسطه طریقه باندې یو رنګ ځارن د کوشش کوي خپل جستیفیکیشن هم دی زما په خیال عام ولې چې هغه د دې غوسه کې د هغه دوايي چې یار لږه ډېره مزه کوي تل په کار دی عمومي توګه باندې چې کوم سیاست دانان دی د پاکستان د قانون سره هغه دومره په واضح موقف سره شاید د هغه په ضد باندې نه دی یو خپل موقف خپل کړی نو زما په خیال کې اداره د عمل شاید هم په هغه مناسبه ده
نوموړی وای اوس وخت راغلی چې مرکزی او صوبایي حکومتونه د بدامنۍ د مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي بلخوا د خیبر پختونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند د صوبایي اسمبلی غړی شوکت یوسفزی وای د صوبایي حکومت لخوا د چټک امنیتي ګامونو په نتیجه کې د دې پیښې ځاني تاوان کم وو او هڅه کوي چې په مستقبل کې د دا ډول پیښو مخنیوي وکړي
دلته خو د دې وجه نه دا نقصان کم وشو چې دا دی انګیج له سیکورټی والا موجود وو هغوی ټول نډومبه هغوی په سیکورټی باندې فایرنګ کړی دی خو لکه هغوی باوجود دی ریسپونډ کړی دی بیا انګیج کړی دی او بیا هغوی یو محدود زیت محدود کړی دی نو هغوی وجه نه خو مطلب ډېر دغه وشو مونږ کوشش وکړو انشاءالله څه داسې اقدامات یا ګامونه پورته کړو چې راتلونکي وخت سره داسې غټ واقعات بیا دوباره
خو څېړونکي وایي چې اول د حکومتي او سیاسي مشرتابه د ترهګرۍ خلاف خپل پالیسي عوامو ته واضح کړي او بیا د امنیت ټینګولو لپاره د امنیت امنیتی ادارو سره په ګډه د ترهګرۍ خلاف جوړ شوی قومي اکشن پلان په سمه توګه عملي کړي.
هم په دې اړه راځو یو بل رپورټ ته. په بهرنیو هیوادونو کې میشتو پښتنو د احتجاجي غونډو په ترڅ کې په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون د تېرې چهارشنبې ورځې وسلوال برید په کلکه غندلی او د پاکستان له حکومتې غوښتي چې نور د پښتنو د وژلو او د هغوی ترمنځ د نفاق خپرولو د کار مخه ونیسي. په لندن او د متحده عرب اماراتو په دوبۍ کې له میشتو پښتنو فعالانو سره زموږ همکار هارون باچا خبرې کړې دي. تفصیل یې په دې رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د پښتنو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو پر باچا خان پوهنتون د وسلوال برید غندنه د صوبې په بېلابېلو برخو او همداراز د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د یو لړ احتجاجي غونډو په ترڅ کې کړې. په یو شمېر بهرنیو هیوادونو کې میشت پښتانه هم د خیبر پښتونخوا د امنیت خراب وضعیت اندېښمن کړي دي. د خالی یا شنبې پر ورځ د برتانیا په مرکز لندن کې د پښتنو د ملتپال ګوندونو غړي او په دغه ښار کې میشت عام پښتانه د پاکستان د سفارت ودانۍ مخې ته غونډ شوي ول او د پښتنو پر خاوره د وروستیو تروریستي بریدونو پر ضد یې احتجاجي مظاهره کړې ده. د دغه مظاهرې یو تن تنظیموونکي او په برتانیا کې د افغان ملي جرګې مشر زاکر حسین اډوکیټ مشال ریډیو ته وویل چې کله هم پښتانه د خپلو حقونو لپاره یوه خول شوي نو د هغوی پر خاوره هم د هغوی وینې توی کړل شوي دي.
د پښتنو چې کلم متحد اواز روچتیږي لکه د چینا پاکستان اکنامک کریډور په باره کې چې په دقه وخت کې دغه سیز روچت شو ټولو خلکو ته پته ده چې د پاکستان استخباراتي ایجنسۍ په دغه کې ککړي دي او شریکي دي. مونږ دا وایو چې یاره دا نور د خلک وجنیم نه او چې وی وجنیم د هغې نه پس دې دوکې هم نه ورکوي.
زاکر حسین اډوکیټ زیاته کړه چې د خپلې مظاهرې په ترڅ کې د پاکستان له حکومته وغوښتل چې د پښتنو د تیر باسلو او د هغوی د وژلو پالیسي دې نوره پای ته ورسوي.
موږ یاداشت ورکو پاکستان سفارتخانې ته هم او د هغې بیا کاپي زموږ د دې پارلیمان ته هم ولېږل. د پاکستان چارواکو ته مونږ په هغه یاداښت دغه ورکړو چې مونږ اوس په دې پوهیږو چې دا څوک کوي نو تاسو مهرباني وکړئ چې دا سیزونه بند که پا پختانو ور تا پلشوی جنگونه دا چه تاسو پا کمو طریقو را پیدا کوه نو آغه سیزونه لاس واخ لیزه که چه دیر زیاد بلشو خلق او نور همری او دا با دا طول منطقه دا پارا خطرناک خبری.
د پاکستان پوځ ویلي چې پر باچا خان پوهنتون برید د افغانستان په خاوره کې فعال وسلوالو تنظیم کړی او دا چې د هغه هیواد له حکومته د هغوی د نیولو په لړ کې د مرستې غوښتنه کړې ده خو افغان چارواکي دا خبره نه مني. بلخوا د متحده عرب اماراتو په دوبۍ کې هم د لروبر پښتنو د یوې تعزیتي غونډې له لارې پر باچا خان پوهنتون د شوي وسلوال برید په سختو ټکو کې غندنه کړې. په همیات ښار کې میشت د ټولنیزو چارو فعال نزار یوسفزي مشال رادیو ته وویل چې د دوی د غونډې ګډونوالو د پاکستاني اسټابلیشمنټ پر هغه کار نیوکې وکړې چې په ترڅ کې غواړي د پولې د دواړو خواوو پښتنو ترمنځ نفاق پیدا کړي.
کومې خبرې ته چې دلته ډېر زیات عام خلک راوګرځو هغه دا چې دا د پولې دواړه خوا پښتانه در زامن زده کړکې او نفرتونه د پاکستان اسټابلیشمنټ خوروي. هغوی داسې خوروي وایي چې دا ټول کسان یا په کونړ کې ناستي یا د نورستان کې ناستي او د هلته نه دا حملې کوي.
د نزار یوسفزي پر اند د پښتنو پر تعلیمي ادارو بریدونه د دې لپاره کیږي چې په لرې او برې پښتونخوا کې جهادي سرګرمۍ سړې نشي او هغلته د پښتنو وژنه دوام ومومي.
بمونه به پکې کېښودل او سکولونه به وران کړي. اوس زمونږ یونیورسټۍ او کالجونو په نښه کوي چې پښتانه بچې د زده کړو نه پاتې شي او د پښتانه په دې خبره مجبور شي چې دوی د خپل بچې په هغه مدرسو کې واچوي چې دوی بیا د جهاد لپاره په کار راولي او پښتانه بچې د نړیوال جنگ خشاک کړي. د کلي پښتونخوا پښتانه برته زه هم چې په دې خبره باندې اتفاق وکړ چې پښتون په هیڅ د کام چې په دې جنگ کې پنه خري.
د لندن د احتجاجي او د دوبۍ د تعزیتي غونډو ګډونوالو پر دې خبره ټینګار وکړل چې پښتانه باید د خپلو حقونو لپاره یوه خوله شي او پرې نږدې چې سیمه ییز او یا هم نړیوال قوتونه یې د خپلو ګټو لپاره قرباني کړي. د دې ترڅنګ د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې میشتو پښتنو پر ټولنیزه میډیا پر باچا خان پوهنتون د شوي برید غندنه کړې ده.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیړنیز، غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزې ګالری،
اونیزې خپرونې،
ځانګړې مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندلی شئ.
www.mashalradio.com
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. له شمالي وزیرستانه بې کوره کړل شوي خلک شکایت کوي چې د خوراکي مرستو تر لاسه کولو کې ډېر مشکلات لري. دوی وایي سربېره پر دې چې ټوله ورځ انتظار هم وکړي، نشي کولی د کورنۍ د ټولو غړو برخه راشن واخلي. دغه کډوال له حکومت غواړي چې د خوراکي مرستو ترلاسه کولو کې کار دې ورته آسان کړل شي. په دې اړه نور تفصیل د عمر دراز وزیر ناورو.
د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي کډوال وایي د خوراک نړیوالې ادارې ډبلیو ایف پی طرف نه دا ځل دوی ته په خوراکي توکو ویشلو کې نوې مشکل جوړ شوی چې یوازې یوه پرچه باندې راشن ورکوي او د خاندان نورو غړیو پرچې ایسارې کړي. دوی وایي پلار ته د زامنو او زامنو ته د پلار یا ورونو په پرچو راشن نه ورکوي او دوی شپې ورځې تیرې دو وروسته په مشکله د راشن اخیستو لپاره نمبر ونیسي چې د نورو پرچو لپاره به بیا شپې ورځې تیروي. دوی وایي د لرې لرې نه کډوال راځي چې د یوې پرچې په راشن یې د دوی کرایه هم نه پوره کیږي. دوی غوښتنه کړي چې خپل حق دې په اسانه ورکړي.
مونږ هم کار ده امیز ورلد فوډ نه دا بیل چې دای دا میشته دا راشن یو هو په ټیم خلاص وي. دای په اوره 900 کاسون کو په 4-15-1600 کاسون دای په اوره شو کو زه 15 پرچه ته 15 اوره در دریم
سن ګل رب جان یو اس پل گئے وگان اب چھوڑا تا چې کیم دای دان نو سی رب نه صاحب څه بیا اور سن نشي مهلا دا یا وسو ول چې وای وا پچاو وسړی تا ور کوي کا ولې وی کا غاوی چې کیم دای غو نه مهلا وی دا در وس مهلا وس وطن واپس مچواسی میزو ډیر خواش
مونوم اسلام الدین دا یو کاس وی ڈی آئی خان نہ روشی یا کرک نہ روشی یا پشاور نہ روشی ادا سمرا خال کے تو تکلیف تھا ویلے جم کٹا جوڑا ویلے کا جوڑا وی تکلیف جوڑا وی پوش دے کوي
مونوم سر نواز دا میش خو نہ تعلیم خال کی لک خپل مزدیری کی سیک پ کراچی او سیک پلارے سے کنا یو کاس فقیر بندی میش تا پنزا پرچی ریشن ملاوی دا اس میش تا دیوری زیوا پرچی ریشن ملاوی جی روزانہ زدے کرک نہ سر سر کنا دا خرچی دی ول فورڈ ول تمیش دا اپیل دا جی میش تا
پدیاڑا موچکلا دبنو یو راشن سانتر مشر سراج خان او د خوراک نړیوال ادارې چارواکو نو پختل نو دوی وویل دغه ګام یې په ارزی توګه اخسته دا یادونه ده چې ضرب عذاب عملیاتو له کابله قریبا 100,000 خلک د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي چې ورته هره میاشت د یو خاندان په سر 30 کیلو اوړه 15 کیلو غوړي او 3 کیلو دال ورکړل کیږي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا.
په کوټه کې د ښار تجارانو نن د ملیشه ځواکونو او کسټم چارواکو د چاپو پر ضد کاربندیز اعلان کړی دی چې ورسره د ښار ټول تجارتي مارکیټونه تړل شوي دي. دا دکانداران وایي که یې غوښتنې ونه منل شي نو د احتجاج به نور هم وغځوي. په دې اړه نور تفصیل د خدای نور ناصر ناورو.
د کوټه ښار اکثره لوی لوی تجارتي مرکزونه، دوکانونه او مارکیټونه نن د دوشنبه په ورځ د احتجاج په توګه تړل شوي. د دې احتجاج اعلان د تجارانو د اتحادیې لخوا سوی چې وایي ملیشا ځواکونه او کسټم چارواکي د پولو پر ځای په ښارونو کې پر دوکانو او تجارتي مرکزونو چاپی وهي او بهرنی سامان ترې ضبطوي. علاوه ترین د تجارانو د اتحادیې یو مشر دی.
دلتا ایف سی او کلکٹر کسٹم کم چې د ایران د بارډر د افغانستان بارډر په دار دلته شان راځي دکانداران د هغه په دکانو په ګودامو چاپی وي یا زموږ په یو ښار سه بل ښار ته استو دلې په صبح کې دننه دی نسی نو موږ د دې تاجر دښمنۍ په خلاف د ایف سی او د کلکٹر کسٹم د کاربندیز اعلان کړی دی او موږ مطالبه ده چې کم چې د په بارډر کې وکیل متر دننه د سارو ته اختیارات حاصل دي د دې اغله ته کاروایی کوي او په شاکه د ایف سی د کار د ایف سی د کوم مقصد لپاره غوښتل شوی ده په کار د په شاکه ایف سی خپل هغه مقصد پوره کړي.
علاوه ترين زیاتوي د راتلونکو میاشتې پر څلور منټه به د افغانستان او ایران د پولو سره چیرمه په ښارونو کې هم کاربندیز کوي او له دې ښارونو سره به لوی لارې هم د ترافیکو پر مخ تړي.
څلور تاریخ به د بلوچستان او د شکم پښتني سیمې د افغانستان ته سرمه ښارونه دي یا دغه ته سرمه ښارونه دي ایران ته دا به بندې او ټول لوی لارې به بندې. په دې کې موږ ترانسپورټ سټېشن موږ سره دی او د دې بعد او په دغه ورځ موږ د ایف سي دغه د کسټم کلکټر و مخ ته درنه ورکو نه دورې ریلی باسو او تر هغه به دورې ناشتیو چې خپل مطالبین تر سره نه رسولي.
دغه تجاران له مدیر رئیس په کوټه او نورو سیمو کې د کسټم چارواکو او ملي شاذواکونو پر ضد احتجاج او لاریونونه کوي. خو د کسټم او ملي شاذواکونو چارواکي بیا وایي دوی له پولو سره سره په ښارونو کې هم د غیر ملکي سامانونو پر ضد د چاپو او ضبطولو قانوني حق لري. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د ماسپخین 2:30 بجې کیدونکو دی لند خبرونه د انیسا اجمل ناور.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف منلی دا چې د ترهګرۍ پر ضد جوړ شوې کړنلارې پر یو شمېر برخو عمل ورو روان دی. نواز شریف خود څرګند کړی چې د ترهګرۍ په وړاندې به مبارزه چټکوي. نوموړي دا څرګندونې د یکشنبې په ماښام په لندن کې خبریالانو ته کړې دي. په چارسده کې باچا خان پوهنتون د تیرې اونۍ د وسلوال برید وروسته نن بیا پرانستل شو. د مشال ریډیو خبریال په وینا نن د یاد پوهنتون اکثره زده کوونکي پوهنتون ته تللي او سبقونه پکې شروع شوي دي. د پاکستان پوسټ مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې هغه د خپل ملازمت د مودې زیاتولو لپاره هیڅ اراده نه لري او په خپل وخت به له دندې ریټایر شي. د پاکستان فوج د بیان عاصم باجوا لخوا نن په ټویټر خپور شوي بیان کې د پوسټ له مشر له خولې ویل شوي دي چې هغه د ملازمت د مودې په اوږدوالي یقین نه لري او تر ټولو مهم ورته د کام ګټې ښکاري. نن په کوټه کې تاجرانو اړتال کړی دی او د لړکې په مختلفو سیمو کې بازارونه تړلي دي. د تاجرانو د اتحادیو مشر الله د ترین نن مشال لړیو ته ویلي چې ملیشه سواکونه او کسټم چارواکي په ښار کې دننه د دوی په دوکانونو چاپی وهي او بهرني سامانونه ترې ضبط کوي چې ورسره د دوی کاروبارونه په ټپه ودرېدل دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هوډ خودلی چې اسلامي دولت وسلواله ډله به د لمیان سي. ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونې د سویټزرلینډ په ډیویس ښار کې د نړیوال اقتصادي فورم پر مهال له بي بي سي سره په یوې مرکه کې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې هغه وسلوالو په افغانستان کې له امنیتي او ځواکونو وسلوالو طالبانو سره نښتې کړې دي کوم چې ځان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې برخه بولي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د سولې د نیغ په نیغه خبرو په وړاندې له مخکې شرطونه به سولې ته رسېدل له ستونزو سره مخامخ کړي. د سولې د علي شورا سرپرست مولوي عبدالحکیم مجاهد بیگا له مشال لیډیو سره د خبرو پر مهال د طالبانو د استازو غوښتنو ته په اشاره وویل وار له مخه شرطونه به سولې ته رسېدل ګران کړي. او د ایران ولسمشر حسن روحاني نن اروپا ته خپل سفر پیلوي.
لند خبرونه مو د انیس اجمل لوري د اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداريو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه ریاض مساخل بیانوي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې د 400 په پیخه او د دې رستو د پوزي ویان په خبري غونډه لیکلي. ادارې وایي چې دا خبره ده د حمله رستو لګ وخت کې سلور مستیال اونیولې شو. خو د یو تن چا چې دغه لړکی اهم کردار تر سره کړی وو هغه د هغه د خزه او خورزه اوس هم لټون روان دي او امکان دی چې حقوی به هم زر اونیولې شي. خو لوی خبره ده چې باید هغه مشران اونیولې شي څوک چې دا قسمه حمله پلان کوي، ځکه چې دا نیول شوی کسان د ښکته درجه دي او تر څو چې مشران نه وي نیول شوی دوی د نورو حملو لپاره ده قسم سہولت کار پیدا کولی شي او حمله بجاری وی. اداریه اخره کې لګي چې دا قسمه لوی حمله رستو په کار وا چې ټول کام یو موټی شوی او د وسلوالو خلاف سیاسي او مذهبي جماعتونو د قانون نافذونکو ادارو ملا مضبوطه کړي وا. د وسلوالو خلاف جنگ غټلو د لپاره ضروری ده چې د پوز پولیس او قانون نافذونکو نورو ادارو سره سره ټول صوبایي حکومتونه هم خپل خپل کردار تر سره کړي. د غلړکې د انګریزي ژبې ډان رسپانه خپل اداریه کې لګي 400 کې په باچا خان پونتون د وسلوالو برید رستو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ویلی چې باید افغان مهاجرین خپل هیواد ته واپس واستول شي. اداري وایي افغانان په خپل خوخه په پاکستان کې د مهاجرت ژوند نه تیروي او لکه څنګه چې افغانان د خپل ملک د امنیتي حالاتو له وجې دلته مهاجر شوي، هم دغه رنګ د پاکستان د یو شمیر برخو نه هم خلکو د پوزي عملیاتو په وجه افغانستان ته کډه کړې دي. نو باید سیاستوال د مهاجرینو د ستونزو د حل لټولو په ځای په دوی الزامونه اونې لګوي. او د دې ترڅنګ مشرک ورسپانه خپل اداري کې وایي چې افغان طالبانو غوښتنه کړې چې له افغان حکومت سره مذاکرات وړاندې دی په دوی د ملګرو ملتونو لخوا لګول شوی پابندې اوچتې کړي شي. د ادارې په وینا د طالبانو غوښتنه په خپل ځای خو له دې وړاندې به افغان طالبانو له د خپل حیثیت څرګندونه په کار وي چې آیا هغوی په افغانستان کې اختلافي نظریه لرونکې ډله ده او یا که بل څه، او دا به هم ثابتوي چې د افغان ولس څومره مرسته له دوی سره شامله ده. ادارې اخره کې لیکي چې په داسې صورتحال کې به افغان حکومت له په کار وي چې د غیر سرکاري رابطو په ځای په خپله بېله تشهیره د افغان طالبانو سره سفارتکاري وکړي چې د مذاکراتو په لار کې غیر سرکاري غوښتنې خنډ جوړ نشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. اسوسییټډ پریس لیکي په قطر کې د یو غیر سرکاري تنظیم په ګواښ لخوا جوړ شوی غونډه کې د برخه اخیستو نه پس افغان طالبانو ویلي چې دوی په افغانستان کې د بیان د ازادۍ او د ښځو د حقونو په اړه ژمن دي. بلخوا هم په دې موضوع د پاکستان خبریدونکي ابزرور ورځپاڼه په خپل یو مقاله کې لیکي چې په افغانستان کې کله هم د سنجیده مذاکراتو له لارې د امن هڅې نه دي شوي. د دغو دواړو مقالو مهمې برخې د مجید بابر نورو.
اسوسییټډ پریس خبری اجانس په خپل یو راپور کې د افغان طالبانو د ویان لخولې لیکي چې په عربي هیواد قطر کې د دوی سیاسي دفتر هغه یوازینی واکمن اداره ده چې چا سره د خبرو اترو اختیار دی، او زیاتوي چې د پخواني امیر مولا محمد عمر د مړینې نه پس مولا اختر منصور یوازینی د طالبانو مشر دی چې دغه اختیار کارولی شي. د افغان طالبانو د مرکزي ویان ذبیح الله مجاهد لخوا رسنو ته پاستول شوي یو پیغام کې دا خبره په داسې حال کې شوې چې په قطر کې د یادې ډلې د استازو او یو شمېر نورو اړوند د چارواکو ترمنځ دا غیر رسمي خبرې د اتوار پورې روانې وي. د اجانس په خبره دا مذاکرات د ساينس او نړیوالو معاملو په اړه یوې غیر سرکاري ادارې په ګواښ تنظیم کړې وي. دغې ادارې ته په نړیواله کچه په کړکېچونو ختمولو کې د مثبت رول لوبولو له وجې د امن نوبل جایزه هم ورکړل شوې ده. یادې ادارې تیر کال هم د دا ډول یوې غونډې انتظام کړی و چې پکې افغان چارواکو هم ګډون کړی و. د اجانس په خبره په قطر کې دا خبرې اترې د هغه خبرو اترو نه بېلې دي چې په رسمي توګه د څلورو هیوادونو چین، پاکستان، افغانستان او امریکا ترمنځ په دې مخه کیږي چې افغان طالبانو ته په دغه غونډو کې د برخه اخیستو لپاره لار هواره کړي. تمه کیږي چې د روان کال د فروری په شپږمه نیټه به دغه څلور اړخیزه غونډه په اسلام آباد کې وشي. دا به د دغې غونډې درېیم پړاو وي. د اجانس په خبره د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ دغه خبرې اترې هغه وخت د ځنډ ښکار شوې چې د افغان حکومت لخوا د افغان طالبانو د امیر مولا محمد عمر د مړینې خبره په ډاګه شوه. خو باور کیږي چې په قطر کې د سیاسي دفتر نیخ په نیغ رابطه د طالبانو د نوي امیر مولا اختر منصور سره ده. په قطر کې د شوو خبرو نه پس د طالبانو لخوا دغه خبرې شوې اعلامیه کې ویل شوې دي چې یاد ډله هم غواړي چې په افغانستان کې امن پردې شي، خو زیاتوي چې د امن بشپړتوب د دغه هیواد نه د بهرنو ځواکونو ستنېدو او د یو اسلامي ریاست قائمېدو سره مشروط دی. اعلامیه کې راغلي دي چې طالبان په افغانستان کې د بیان د ازادۍ او د ښځو په اړه انساني حقونو سره موافق دي او هر هغه قانون منلو ته تیار دي چې د اسلام او قرآن سره متصادم نه وي. بلخوا د پاکستان خبریدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼه ابزرور په خپل یو مقاله کې لیکي چې د روانې میاشتې په 13مه نیټه په اسلام آباد کې ترسره شوي د هغه څلور اړخیزي غونډې د ګډونوالو د هڅې دي چې افغان حکومت سره د امن مذاکراتو لپاره افغان طالبان کینوي. د چین، امریکا، پاکستان او افغانستان د استادو د غونډه کې د افغان طالبانو استادو ګډون نه و کړی. مقاله زیاتوي چې د تیرو 15 کالونو په افغانستان کې د سیاسي استحکام په اړه چې څومره غونډې شوي دي د یو نه یو وجې د ناکامۍ کار شوی. کله دا ډول مذاکراتو کې د سنجیده فکر کمی و او کله د داسې مذاکراتو د نتیجو تر شا د نړیوالې ټولنې ملاتړ نه و. همدغه وجه ده چې تر دا مهال په افغانستان کې ریښتونی امن نه دی راغلی.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا کانګرس د استازو جرګې د قوانینو او لوایحو په اړه رای اخیستل سبا او بل سبا پلان کړی وو، خو د خراب موسم او واورو له وجې دغه ځنډول شوی دی. بلخوا تر شدید طوفان او واورې وروستو د امریکا په نیویارک او نورو ښارونو کې په تګ راتګ لګول شوی بندیز لرې کړل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار احمد تکل نورو.
د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د قوانینو او لوایحو په اړه د رایې واخیستل سبا او بل سبا پلان کړی وو، خو په جرګه کې د اکثریت مشر کیوین مکارتی پرون په داسې حال کې په دې پلان کې ځنډ اعلان کړ چې سړه سیلۍ او د واورو طوفان روان وو. د طوفان د واشنگټن ډی سي او نیویارک د اوسیدونکو په ګډون د څه باندې 15 میلیون وګړو چې د امریکا د ټول نفوس څلورمه برخه ده پر ژوند ناوړه اغیز کړی. په واشنگتن ڈی سی کې د کورنی امنیت او بیړنیو حالاتو د ادارې مشر کریس ګیلډارت خبریالانو ته وویل چې د دې طوفان په وړاندې د دوی عملیات به ډیره موده دوام وکړي.
Two feet of snow is a lot to move, and that's what we're taking on right now.
د دوه فوټه واورې توګل اسانه کار نه دی. دا کار مو هم دا اوس پیل کړی. موږ به د راتلونکو لږ تر لږه څلورویشتو یا شپږ دېرشو ساعتونو لپاره د وضعیت په وړاندې د مقابلې په حالت کې او د بیا رغونې د پړاو لپاره باید د اوږدې مودې لپاره چمتو
واوسو.
د سیلۍ چې په ځینو ایالتونو کې د سیلابونو د راوتلو باعث هم شوې ده تر اوسه 13 کسان وژلې دي. ویل کېږي چې د ډیری مرګ ژوبلې علت ترافیکي پیښې وې. د هوایي چلند شرکتونو پرون اوړم ورځ نږدې 2000 الوتنې کنسل کړې، خو واشنگتن، فلادلفیا او نیویارک ته ټول پروازونه کنسل شوي. د امریکا د ختیځ ساحل د سیمو لسګونه زره کورونه بې برېښنا پاتې دي او په واشنگتن کې چارواکو لا دمخه د اورګاډو او بسونو فعالیت بند کړی دی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له سعودي عرب څخه کتنه پای ته رسولی او د چین په ګډون د دریو ایزیایي هیوادونو ته یې سفرونه پیل کړي دي. ټاکل شوی چې جانکاري به لومړی لاوس، بیا کمبوډیا او وروسته هم چین ته لاړ شي. دا درې واړه هیوادونه د آسیان په نوم د جنوب ختیځ ایشیا د ټولنې غړي دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار نوریاس نوري نه اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له سعودي عربستان له تلو مخکې د ریاض او واشنگتن پر دوستی ټینګار وکړ او ویل چې د امریکا او سعودي عربستان دوستی تر بل هر وخت نن پیاوړې ده. جانکاري زیاته کړه چې دواړه هیوادونه به په یمن او سوریه کې د جګړو د پای ته رسولو لپاره په ګډه کار وکړي. کری همداشان د خلیج د همکاري شورا له غړو هیوادونو د خپل هیواد پر ملاتړ تاکید وکړ او ویل
The relationship between the United States and the GCC
د خلیج د همکاري شورا لغړو هیوادونو سره د امریکا متحده ایالاتو اړیکی پر دو اړخیزو ګټو او دفاع ولاړ دي. دا چې د دې شورا د غړو په ذهنونو کې څه تیریږي، خو لکه مخکې مو چې ویلي، کارشا وا موږ به د هر ډول بهرني خطر په صورت کې د دغو هیوادونو ترڅنګ او دفاع ته ولاړ یو.
ټاکل شوی ده چې جانکاري به د ختیځ آسیا دریو هیوادونو ته د سفر په ترڅ کې لومړی لاوس ته لاړ شي. دغه هیواد په اوس وخت کې د جنوب ختیځې آسیا د ټولنې یا آسیان د لسو غړو هیوادونو مشري په غاړه لري. په دغه ټولنه کې پر لاوس سربیره اندونیزیا، مالیزیا، فلیپین، سنگاپور، تایلند، بوروندی، کمبودیا، میانمار او ویتنام غړیتوب لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بل لاوس څخه وغواړي چې د سمندري لانجو په وړاندې یو ګډ دریځ غوره کړي. د چین لخوا په جنوبي اوبو کې د مصنوعي ټاپوګانو او د هوایي ډګرونو جوړولو هم کړکیچ زیات کړی دی. د امریکا متحده ایالات او نورو هیوادونو لکه فلیپین او ویتنام د دغو ټاپوګانو د جوړولو پر سر اندېښنه ښودلې ده. دغو هیوادونو ویلي چې د چین دغه اقدامات به په سیمه کې د کړکیچ د زیاتوالي سبب شي، سیمه به لا بې ثباته کړي او تګ راتګ او الوتنې به له خنډ سره مخامخ کړي. د ویتنام په ګډون یو شمېر هیوادونه د دغو لانجمنو ټاپوګانو د ملکیت ادعاوې کوي. چین د کمبودیا په شان د دغه ټولنې پر ډیرو غړو زیات نفوذ لري او همدا علت دی چې دغه ټولنه په دې کې پاتې راغلی چې د سمندري لانجو په وړاندې یو ګډ دریځ غوره کړي. کمبودیا چې په 2012 میلادي کال اې د دې ټولنې مشري په غاړه وه، دې ته اجازه ورنه کړه چې په دې برخه کې یوه ګډه اجماع رامنځته شي. جانکاري به د کمبودیا اقتصادي چټکې ودې یادونه وکړي او د دې هیواد له صدر اعظم سره به د بشر د حقونو او د سیاسي ازادیو پر وضعیت هم خبرې وکړي. جانکاري به پیکینګ ته په سفر کې له چینایي چارواکو سره د چین په جنوبي سمندر کې د دې هیواد د لمسوونکو اقداماتو مسله هم راپورته کړي. هغه به له چینایي مشرانو دغه راز وغواړي چې پر شمالي کوریا د دې هیواد د اټومي پروګرام په خاطر هم فشارونه زیات کړي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2113، 14,500، 15,300 او 15,200 کلو هرتز اوریدل شي.
تا تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په ننګرهار کې د شینوارو قومي مشران وای د داعش وسلوالې ډلې د اچین ولسوالۍ په لرې پرتو سیمو کې له دوی نه تر 2500 کسانو پورې خلک بندیان کړي دي. دوی له حکومت غواړي چې پر وړاندې هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باس محمد عابد را کوي.
د شینوارو یو تن قومي مشر ملاجان شینواری په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
موږ غوښتنه ده د حکومت نه چې عملیات وشي چې هغه زمینی مي او هوایي مي چې دا خلک وځبل شي او دا د منځن لاړ شي. زموږ قومونه ټول دې ته تیار دي چې حکومت سره پاڅون کيم دي او پاڅون نه بغیر هم دا قومونه سره تیار دي چې پڅګي او دا خلک وباسي. د خلکو نه اورو څوک چې 200 او څوک 250 خو شته دی بندیان سره شته.
ملک کمینګل هم له حکومت نه غواړي چې د داعش پر ضد عملیات پیل کړي.
بلخوا
د ننګرهار د والی بیان عطاولا خوګیاڼی وایي چې د دوی هوایی او ځمکني عملیات دوام لري، خو داسې لارې چارې لټوي چې نیول شوي کسان په داسې شان سره د داعش له منګولو را خلاص کړي چې زیان ورته ونه رسیږي.
شینوارو ولسوالیو کې عملیات روان دي، هوایي عملیات هم روان دي، وخت په وخت زمینی عملیات هم پلان کیږي او ترسره کیږي. زموږ ژمن یو چې په چین همداراز په ټول شینوارو ولسوالیو کې بشپړ داعش مخالفین وځپو، د دوی پټنځایونه له منځه یوسو او هغه کسان چې ملکي وګړي دي د مخالفینو په ولکه کې دي د دوی څخه په یو نه یو ډول تکتیک چې خدام کړه غوته جن ورسیږي را خوشی کو کورنۍ دی وسپارو.
یاد دی وی چې د چین ولسوالۍ په لرو پرتو سیمو کې د داعش وسلوالو لشتون څخه د سیمې ګڼ شمیر کورنۍ بي ځای شوي چې لا هم خپل سیمو ته نه دي ستنی شوي. د سیمې خلک وایي چې تر اوسه د داعش په اصلي مرکزونو نه هوایي بریدونه شوي او نه هم د ځمکني عملیاتو په لړ کې حکومت هغو سیمو ته تللی دی. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د نن په مشالونه خبرونه کې د باچا خان خدای خدمتګار تحریک او د تعلیم، امن او پرمختیا لپاره د دغه تحریک په اهمیت خبرې کوو. د خدای خدمتګار تحریک نه وړاندې باچا خان او د هغه ملګرو په 1921 کال کې د انجمن اصلاح افغان په نوم د یو تنظیم بنیاد ایښی و. د نن په خبرونه کې د دغه انجمن په اړه معلومات درکوو چې شاهین بنیری تاسو ته وړاندې کوي.
امن، مینا او ورورولی.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره، د یو لښت خاورې لپاره، د سړي سر دا ورته څه نه ښکارېدو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا عدم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
مونږ دا جدوجهد خدای خدمتګار نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې اوټاک چرته.
د هر څه د مشال ریډیو په خپرونه مشالونه کې
د شاهین بنیری سره.
ستړي مشه اوریدونکو، د عدم تشدد د ستر مبارز خان عبدالغفار خان د ملګرو پاړه د خبرونو د دې لړۍ په دویمه برخه کې زه شاهین بنیری
او زه ملیحا میرزاده
تاسو ته هرکلی وایو.
شاهین، په تیره خبرونه کې مونږ د انجمن اصلاح الافاغ نه ذکر کړو. دا انجمن کله جوړ شو، چا جوړ کړو او مرام یې سو؟
او ملیحاب، 1921 کال کې باچا خان د خپلو پوه ملګرو او ځایي خانانو په مرسته د انجمن اصلاح الافاغنه بنیاد کې خود. د انجمن مرام داو چې تعلیم عام کی او د زنو غلط رسمونو رواجونو اصلاح وکړي. انجمن څنګه اول جوړ شو؟ د انجمن مهم غړي څوک؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون د تاریخ استاد ډاکټر وقار علی شاه وای چې وړومبی باچا خان او دغه ملګری فضل محمود مخفي د دیر په خال سیمه کې یو مدرسه پرانسته. دا مدرسه د سیمې خلکو ډیره خوښه کړه او په ډیره لږه موده کې خواوشا 2500 ماشومانو پکې داخله واخیسته. د دیر نواب د مدرسې نه خبر شو، نو نه یوازې دا چې باچا خان یې له خپل ریاست وویسته، بلکې هغه مدرسه یې هم ړنګه کړه. د دغې نه وروستو په 1905 کې باچا خان د خپلو همخیال ملګرو په مرسته د اپریل په لومړۍ نیټه 1921 کال کې د انجمن بنیاد کېښود. په دغه اړه ډاکټر وقار علی شاه وایي،
په دې کې بیا احمد شاه مارکلا ډېر لوی تعلیم یافته سړی، کوم دی چارسدی خواجه عبدالاکبر خان اکبرو، کوم چې د باچا خان رشته دار و، د سپینې وړۍ عمر زو جعفر شاه میا صاحب و، چې محمد عباس خان و، بیا میا عبدالله شاه و، محمد اکبر خادم صاحب و، مولانا محمد اسرائیل، دا خلک چې دی نو دی لکه خپلو کې چې سلاګانې ملاګانې داسې و کې په دې باندې کنسنسس جوړ شو. یار ارس چې دی کوم په باقاعده طریقې سره په منظم طریقې سره کول پکار دي، نو په لومړي اپریل فرسټ اپریل یا یکم اپریل 1921 باندې دی د انجمن اصلاح الافاغنات بنسټ کېښودو.
دا خو ډېر لوی کارو، هغه وخت کې خود تګ را تګ وسیلې هم دومره نه وي، او د زده کړو شره به هم ډېره لګوه، نو د انجمن غړو به ولس ته خپل پیغام څنګه رسو؟
ملیحا د انجمن غړي به کلی په کلی او کوسه په کوسه ګرځېده، او د ولس سره به د علم په اهمیت، د پښتو ژبې او شاعرۍ په ښایست بحثونه کول، او خلک به د دښمنو او تربګنو نه راګرځول. باچا خان به خلکو ته ویل چې په غم خاده کې د ډیرو پیسو خرڅ کولو نه ډډه وکړي، او دغه مالی پنګې د خپل ولس په خیر او په خاص توګه د تعلیم په عام کولو په کار راولي. د انجمن د مرام په اړه د چرسدی د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت صدا سی وایي،
دلته به 1909 او 1909 قانون چې کوم وو، هغه چې مسکو دغه ریفارم چې دی ریفارم چې کوم شوي اصلاحات چې کوم شوي په هند کې نورو صوبو کې، هغه دلته نه راغلي. بیا دې نه علاوه هغه چې کوم دی د اوس صفاته کې کوم هغه دی د اف سی آر سیارو دلته د دې لپاره دوی لکه معاشره لا ټولنه تیارولو لپاره انجمن اصلاح یافاغ نه دغه کړل. دغه اول اول خو دا خو دوی حجرې ته جومات ته یو ځای بل ځای میلې یو شی بل شی داسې رو چې دوی کوم هغه شی جوړاو که نه د بدلون لپاره چې کوم کار یې کولو، سکولونه شروع کړل. پخت ټایم خو بیا مدرسه ورته ویله، خو دا سکولونه دوی شروع کړل هغه تقریبا 2200 پورې سکولونه مختلفو او کې حجرو کې مختلفو ځایونو کې. پاچا خان هغه نه پس منځ کې بیا په کیچ شو دې نه علاوه دوی چې کوم دا دوی بیا پښتون مجله شروع کړله.
دې انجمن خو ډېر لوی کارته ملاتړلې وه، یعنی پښتانه علم او پوهې ته هڅول او د هغوی د غلطو رسمونو رواجونو اصلاح کول. ښه به نه وي چې موږ د انجمن په اغراض و مقاصدو نور ځان پوه کړو؟
ولې نه ملیحا، د دې لپاره به موږ یو ځل بیا ډاکټر وقار علی شاه ته ورځو. د ډاکټر صاحب سره په لاس کې د انجمن یو پخوانی دستاویز دی، او هغه راته هم د دغه دستاویز نه د انجمن د اغراض و مقاصدو په اړه تفصیل راکړي.
پښتنو کې د خاندانی رنجش او د پرو جنبو په ممکن او آسان صورت رفته رفته اصلاح کونه او پخلا کونه. دویم، په پښتنو کې د قومي او مذهبي تعلیم احساس اچول او د هغو بچو د پاره قومي مدرسو پرانستل. دریم، پښتنو ته د قومي او مذهبي ایثار او د قربانۍ صحیح ځای او طریقه د مصرف خول او د بې ځایه مصرف نه اړول. څلورم، د پښتنو نه خلاف شرع رسومات ورکول چې د کومو بدو رسوماتو په سبب د دوی مالی حالت خراب شوی دی. پنځم، په پښتنو کې د تجارت صنعت حرفت ماده او شوق پیدا کول. شپږم، په پښتنو کې د یو داسې جمعیت د علماو جوړول چې هغوی د دوی بیمار قوم پوره نفس شناسي کولی شي، چې هغوی رفته رفته متفقه طور په واز او نصیحت په تبلیغ په اشاعت د دوی د اخلاقو د اعمالو اصلاح او د رسوماتو انسداد او تدارک وکړي.
شاهین داستا پلاس کې کوم کتاب دی؟
ملیحا دا د هند نوموړي لیکوال موکلیکا بنرجی کتاب دی، نوم یې دی پټان ان آرمډ. په دې کتاب کې بنرجی د باچا خان د خدای خدمتګار تحریک د غړو او د هغوی د مبارزې په اړه لیکلي دي.
ښه، څه لیکلي دي موکلیکا بنرجی؟
بنرجی د سوابه د شوي کلی د یو خدای خدمتګار وحید الله لخلی لیکي، باچا خان د هغوی کلی ته په 1923 کې ورغلی و، او خلکو ته تاکید کاوه چې خپل بچی زده کړو لا واستوي. د دغې لپاره د غلام خیلو په جماعت کې یو مدرسه هم پرانسته. دغه مدرسې د انتظام چرولو لپاره به خلکو زکاتونه ورکول. په کلی کې د انجمن یوه څانګه هم پرانستل شوه. خدای خدمتگار وارث خان بندرجی ته ویلي چې د زکات پیسې به خلکو د مولانو په ځای د مدرسې زده کوونکو ته ورکولې. په پیل کې باچا خان د آزاد اسلامیا های سکول په نامه د پښتنو بچو د زده کړو لپاره په ټولو صوبه کې سکولونه پرانستل. په صوبه کې خوشا سل مدرسې وې چې آزاد سکولونه به ورته ویل. په دې سکولونو کې ماشومانو ته د دینی علومو سره سره د پښتو، تاریخ او ریاضي زده کړې ورکول شوې. خو د سیمې ځینو مولانو او خانانو ورپسې پروپیګانډا پیل کړه. ځینې مولانو به خلکو ته ویل که چېرې خپل بچي سکول ته ولیږي نو دوزخ ته به ځي.
ها، دا خو ډېره عجیبه خبره ده چې مولانو او خانانو د آزادو مدرسو مخالفت کو. علم خو په هر مسلمان نارینه او زنانه فرض دی او د علم نه بغیر کوم پرمختګ څنګه کولی شي؟
بالکل سمه خبره ده ملیحا. دا خبره به باچا خان هم خلکو ته کوله. مولانو او خانانو ولې د باچا خان او د هغه د ملګرو د اصلاحي او تعلیمي هلو ځلو مخالفت کاوه؟ دا پوښتنه مې په چارسده کې د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت نه کړې ده. نوموړی وایي،
هغه ملایان لا هغه پیران لا هغه خانان او ملکان او سرداران چې کومه د انګریز په ولکه کې وو او انګریزانو هغه دې پاره استعمالول چې دی دومره غټ کام دومره غټ هغه ولس چې هغه ورباندې دړې وړې کړي لکه ډیوایډ اینډ رول ورته وویلی شي. مثال چې د کاینسنایکي پاکي پکې پیدا کړي او دوی په خپلې تنې کې سراغ کړي او دوی ته هغه شینو رواج ورکړي چې د معاشرې دپاره نقصاندې پرې وځي او دوی مطلب د نه سیاسي تور باندې اصلاح وشي او نه اقتصادي تور باندې.
شاهین، دا بحث خو ډیر ګټور دی، خو زما خیال دی د خبرونې وخت هم په ختمېدو دی.
او د خبرونې د پای شیبو تر رسیدلی یو اوریدونکو ته به دغه ووایم چې په روانو خبرونو کې به دا بحث مخ په وړاندې وړو او دغه تحریک د نورو مشرانو په اړه به هم ورته معلومات ورکو.
ډیره ښه ده اوریدونکو، اجازه درنه غواړو. د الله په امان.
آسمان پہ جہان خور دے خدایا، ولی خوشحالی دی کلنا یا با، ولی مال دی دو ولی طاقت راکو، خدایا ولی، خدایا ولی، خدایا ولی،
اے خدایا قلبا، اے خدایا پوہارا، زڑکے مضبوط را او سین لو یارا،
اے خدایا کلرا، اے خدایا پوہارا، زڑکے مضبوط را او سین لو یارا، او سین لو یارا،
ہمت مرا کرے غیرتی رو رکھا کو غیرت مرا کرے سکندر بخرا دردارا خیال مٹ خالد کی تورا ہلال اسلام دفریگا ماتا فریگا زار کرنا شاما زبے گٹما بے گٹما،
اے خدایا کلرا، اے خدایا پوہارا، سڑکے مضبوط را او سین لو یارا، او سین لو یارا،
موسیقی
سے مکی تو عشق شراب را پاک مل دلار لنگ گلاب را دس پوک میں نل آتا لو بکالو دبو دے ٹال را کا جھوٹو آلو لا جہان دی پریگ دا ماتا زادر نشاما جنت پہ کھرما جنت پہ کھرما اے خدایا کلرا اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را آو سینلو یارا آو سینلو یارا دن مر رہا رحم دسان رہا